ته مشال ډیو په روانه خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منه اله لرم چې روغ جوړ وستې وخت غرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په سواد کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوز او پولیس ګډ لټون عملیات، همداراز د افغانستان لخوا د پاکستان پر اړه څرګندونی، پر دې سربیره د بیت المقدس په اړه هم تاسو ته معلومات بدر کوو چې دغه اړه باندې په وروستیو کې څه څرګندونی مخې ته راغلي. خو لومړی ورځو شاهین بولیری ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یمن کې په قات صالح خپل فکرمندي خودري دا او په سعودي عرب غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته د پسندستي توګه لارې پرانیزي. دا خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په سواد کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوی دي. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود نن مشال لیډو ته ویلي د سواد په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي او پرون د چارباغ په الاباد سیمه کې د وسلوالو سره نښته شوي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي.
وہاں پہ سرچ آپریشن چل رہا تھا،
دغه سیمه کې د لټون آپریشن روانو چې دغه وخت د شکمنو تنانو لاړه پایل موشو چې پکې په ځوابي کاروای کې دوه وسلوال وجلې شوې. دا وخت ټول سواد کې د وسلوالو په ضد د لټون آپریشن روان دی.
کدی به چل رہا ہے، مرغزار میں چل رہا ہے، اوپر غالیجے میں چل رہا ہے.
د پاکستان پوز هم په بیان کې ویلي وجل شوی کسان د وسلوال ډلې غړي وو. د ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې حکومت ته مطلوب وو. په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال نیولي هم دي. د وسلوالو ډلو لخوا له په دغه اړه سندې دی ویل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي. د اعلامیې له مخې یوازې د روان کال په نومبر میاشت کې تر 15 ډیر بې اسنادو افغانان یا په خپله خوښه او یا جبري له ایرانه وتلي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 5.5 لک بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستانه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانه میاشت به په پیښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړي. پرون مشال لیډیو سره د خبرو په وخت د صوبې د کلتور د وزارت یو چارواکي جمشید بلوچ وویل روانه میاشت د بیلابیلو میلو لپاره پلان لري او د دسمبر په 16 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ هم کوي.
ہمارے پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہم یہاں پر 3 سے 4 اسپورٹس فیسٹیول کرا رہے ہیں دسمبر کے ماہ.
ڈیرے منصوبے دے منگسرا تاسو بہو گرے منگدلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
نوموړي زیاته کړه د پیښور هر یونین کونسل ته به د لوبو د سامانونو خسترو لپاره د 1.5 کروڑ روپو مالی پانګې ورکوي. چارواکي زیاته بي سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو له کبله لوبې او د ځوانانو هلې ځلې اغېزمنې شوي دي او غواړي چې د دغه میلو له لارې کلتوري هلو ځلو لا وده ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یمن کې په قات صالح خپل فکرمندي خودري دا او په سعودي عرب غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته د پسندستي توګه لارې پرانیزي. پرون ټرمپ وویل خپل حکومتي چارواکو ته ویلي چې د سعودي عرب مشرانو ته خواست وکړي چې د یمن ولس ته د خوراک اوبو او دوایانو د رسولو لپاره په انساني بنیادونو لارې پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حوثي اغیانو پر ضد په 3 کلنۍ جګړه کې دغه هیواد ته تلونکي لارې تړلې دي. د روانې میاشتې په 15 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یمن کې د مخ په خرابیدونکي بشري وضع خبرداری ورکړ او زیاته کړه چې د لارو تړل کېدو له کبله دغه هیواد د لوی کچ قات صالح درشل ته رسېدلې دی. د یمن په شخړه کې 10,000 کسان وژل شوي او نور 3 میلیونه بې کوره شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا یروشلم یا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې دی. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو له نورو هیوادونو پرې انتقاد کړی دی او د دغه اعلان غندنه یې کړې ده. پرون په خپله وینا کې ټرمپ وویل د امریکا د بارونو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه یروشلم یا بیت المقدس ته د منتقل کولو لپاره د تیاری ونیسي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو تاریخي اعلان بلل دی او نور هیوادونو ته ویلي دي چې لکه د امریکا خپل سفارتونه یروشلم ته منتقل کړي. خو د فلسطین د ازادۍ د سازمان ستر سیکرتر سای برکات ویلي چې د ټرمپ پریکړې د دوو ریاستونو جوړولو له لارې د جګړې د هواري پلان تباه کړی دی او د سولې په عمل کې خپل هیواد نااهله ګرځولی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. پرون په یو وینا کې نوموړي وویل په انتخاباتو کې به د روسیې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید وي. پوتین له کال 1999 راهیسې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه واک په خپل لاس کې ساتلی دی. د پوتین لخوا تازه اعلان په څلورم ځل دغه په واک کې د پاتې کېدو په اړه ګنګوسې سمې ثابتې کړې دي. په څلورم ځل په واک کې پاتې کېدل به د هغه د واک اخري دوره وي ځکه چې د هیواد د اساسي قانون له مخه یو ولسمشر پرله پسې دوه ځله په واک کې پاتې کېدی شي. یو ولسمشر بخنه غواړم اوریدونکو د هیواد د اساسي قانون له مخه یو ولسمشر پرله پسې دوه ځله په واک کې نشي پاتې کېدی. او د هنګری سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازي د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی. سرنوالانو پرون ویلي بلاکواکس د هنګری د یوې سختدریځي سیاسي ډلې غړی دی او په هغه د یو پردي هیواد روسیې د ګټو لپاره د اروپایي ادارو پر ضد د جاسوسۍ تورونه لګول شوي دي. کواکس ماسکو ته ډېر تګ راتګ کوي او شک پرې کېږي چې د روسي ډیپلوماټانو سره په باقاعده توګه پټ ملاقاتونه کوي. هغه دغه تورونه رد کړي دي. دا د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شپږ کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 21، بنو کې 522 او په کوټه کې -6 او -8 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري په سواد کې د مشکوکا وسلوالو پر ضد د پولیسو او پوز د لټون په غړو عملیاتو کې دوه مشکوکا وسلوال وژل شوی. د سواد امن کمیټې مشر وايي باید د دې سیمې ولس د امنیت پر ځای کولو کې مرسته وکړي.
یڅه په دایره ځاله چې څه کاڅه وو چې کوم مرګ بیا کوم کنه دا هرڅه برابر کېږي چې کوم څه یې مرګ بیا نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته هم د پاکستان په پالیسیو کې کوم بدلون نه ویني. او پاکستان تیر ورځ د امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سر خار منلو او هلته د امریکا سفارتخانه منتقلولو فیصله غندلی. او په منځنۍ کورم ایجنسی کې حکومت د جینکو تعلیم ښه کولو لپاره د نو یو شمیر سکولونو جوړول او نورو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې چې پاړې د سیم یو اوسیدونکي وایي.
زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې ور دی. ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړولې لپاره دغه ګامونه د په کوزه او باره کورم کې هم پورته کړي.
او په خبر پخوانخوا کې په صوبای کچ د بیډمنټن سیالۍ پیلېږي. د دې هدف څه دی؟
ټول نه غټ مقصد زمونږ چې کوم دی نو هغه د امن میسج دی. زمونږ ملک چې کوم دی نو هغه دهشتګردۍ بالکل تباه کړی دی. چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې دلته کې دهشتګردي شته دی خو موږ دهشتګرد نه یو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال لاډیو سره اوسئ.
بشار لډو ته غوګست او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو سره تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې چارواکي وایي په سواد کې بیګا نه وخته د پولیسو او پوز په ګډو لټون عملیاتو کې دوه مشکوکا وسلوال وجل شوی او دوه نیول شوی. د براس حال کې دا چې د سواد پولیسو مشر ډیپ پیو واحد محمود وای چې په یو شمیر سیمو کې فوج او پولیسو په ګډه د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي. یادوي چې په سوات کې د پاکستان فوج په 2009 کال د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو چې لکبل یې په لکونو خلک اهم بې کوره شوي وو. له دې عملیاتو مخکې د سوات زیاتره سیمې د طالبانو په کنټرول کې وي. په سوات کې د وسلوالو پر ضد د وروستیو لټون عملیاتو په اړه معلومات زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او واحد محمود مشال ریڈیو ته ویلي چې دوی د وسلوالو د راتک په اطلاع د پاکستان فوج سره په ګډه بیلابیل سیمو کې د لټون اپریشن پیل کړی چې پکې د چارباغ تحصیل الاباد کې د وسلوالو سره نښته کې دوه وسلوال وجلې شوي دي. دوی وایي دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان و چې دغه وخت د شکمنو تنانو له اړخه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کارروایۍ کې دوه وسلوال وجلې شوي. دا وخت ټول سوات کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه د معمول اپریشن دے چپکے سیدو مرغزار غالیگے کانجو ٹاؤن شپ اور ننگولے کی اپریشن روان دے
سیدو میں چل رہا ہے, مرغزار میں چل رہا ہے, اوپر غالیگے میں چل رہا ہے, نیچے یہ کانجو ٹاؤن شپ میں چل رہا تھا اور یہ ننگولے میں چل رہا تھا.
بلخواد پاکستان فوج ترجمان اداری اے ایس پی آر لڑخا ہم بیانیہ جاری شوی چپکی ویل شوی دو وجل شوی تنان د وسلوالو ډلې سره تعلق لرو او د ترهګرۍ په یو شمیر کاروای کې دوی ته مطلوب ول. د پوز بیانیه کې دا هم ویل شوی چې د وجل شوی تنان دو ملګری دوی گرفتار کړی دي. په دا اړه د وسلوالو ډلې لاړخه سق قسمه موقف مخې ته نه دی راغله. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
اوردونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په سواد کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد روانو لټون عملیاتو په اړه د سواد د امن لخکر مشر محمد ادریس وایي تر هغو په دې سیمه کې بشپړ امن نشي پر ځای کېدی تر څو چې د وسلوالو مشرتابه شتون لري. له نوموړي سره مو پر دې اړه خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په سواد کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځ او پولیسو ګډو لټون عملیاتو ته دوی څنګه ګوري. نوموړی وایي
هغه خو پرونۍ یو خبره ده چې دوی اپریشن کړی په چارباغ کې, هغې کې عزت الحجر چې دوی هغې وژلي دی یو ژوندی نیولی دی. دوی چې خو دا روزانه کېږي نو چې څه کسه وسو قوم قوم مرګتیا کړ که نه بیا هر څه برابر کېدلی شي. قوم صحیح مرګتیا نه کوي. دومره فورس خو نشته چې هر کوڅې ته او هر دروازې ته پولیس او فوجي ودرېږي.
نو تاسو د ولس د څه قسمه ملاتړ غوښتنه کوئ؟
ولس بیدار شي چې سړی د خپل کور حفاظت نشي کولی. خپل حفاظت خو به مونږ فرض دی که نه, خپل کور حفاظت, خپل جان حفاظت.
او بله پوښتنه زما دا وه چې تاسو څه ګوري چې دغلته کې د سوات اوس موجوده تصویر ستاسو په وړاندې څه دی؟ د سوات امنیتي حالات څنګه دي اوس؟
د سوات امن ډېر بهترین دی خو که فرض کړه د سوات نه فوج ووت که نه, نو د سوات حالت به بیا صحیح نه وي. د هغې غټه وجه دا ده چې د تحریک مشر چې دی فضل الله هغه خو ژوندی دی که نه, نو چې هغه ژوندی دی نو هغه به وخت خو دا کسان زندېږي. او چې فوج د سوات نه ووت اوس خو لا دومره دغه شته چې فوج شته نو دوی شي یو که دوکه راځي او کله کامیاب شي او کله دوی ونیسي وی وځي. خو که فوج په فرض کړه نه وي نو په یو پنځو کونسلو باندې
نو مطلب دا چې تاسو وایئ چې سواد حالات خراب دي پوز نه وځي؟
نو حالات خراب تر هغه زه په خپل ځان هغه وخت ته پورې حالات ټیک نه شم ویلی چې د دې تحریک مشران دي وجلي نه یې نیولي نه, نو دا تحریک به ختم شي. چې د تحریک مشر ژوندی دی خو هغه به ځان نه پیروکار پیدا کوي که نه.
هردون کو داو د سواد د امن لخکر مشر محمد ادریس له دوی سره مو په سواد کې په روانو لټون عملیاتو خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو زو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر شاوخوا درې ورځې وروسته یې لا هم د پاکستان له لورې هیڅ قسمه داسې نښه نښانې نه دي لیدلي چې وښایي دغه هیواد پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړوي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د ګل په ورځو د امریکا دفاع وزیر د پاکستان د دورې په موخه وویل چې پاکستان دې د ترهګرۍ ضد عملیات چنده زیات کړي. خو پاکستان بیا ویلي چې په دغه برخه کې یې له خپلې حصې زیات کار کړی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې امریکا په جدي ډول له پاکستان غواړي چې په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او له ملاتړه یې لاس واخلي. خو افغان او امریکایي چارواکي دواړه وایي تر اوسه د پاکستان په دریځ کې د پام وړ بدلون نه معلومیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي څو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هڅې لا ګړندۍ کړي. که څه هم په لومړي سر کې د امریکا د دې هلو ځلو په اړه خوشبيني ښودل شوې وه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي تر دې سفر شاوخوا درې ورځې وروسته یې لا هم پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوړلو په برخه کې د پاکستان کومه ښکاره نښه نه ده لیدلې. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري د افغانستان جګړه پای ته رسولی سي.
حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د ترستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي. زمونږ اعلان دا ده چې پاکستان د ترستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي او پرې نه کړي چې هغوی په پاکستان کې پټنځایونه ولري یا مرکزونه ولري، ځکه موږ چې چا ته اجازه نه ورکوو. پاکستان حکومت هم که همداسې وکړي
د امریکا دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلی دي. پینتاګون په یو خبر پڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د ترورستانو پر ضد مبارزه دوه برابره کړي. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د هغه وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د واشنگټن قهر ته هم اشاره کړې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو له سفرونو او ټینګار سره سره یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی لیدلی. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه پاکستان ته د جیماتیس لومړنی رسمي سفر و. تر هغه د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په دې وروستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی و. پاکستان په وار وار د تروریستي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړې ده.
دا پوری بازار چې تاسو یې راپور وړاندې کوو. نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. لمشال ریډیو سوسې
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پاکستان تیر ورځ د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سرخار منلو او هلته د امریکا سفارتخانه منتقلولو فیصله غندلې ده. بیګانه وخت د پاکستان له وزیر اعظم هاوسا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې یاده فیصله د نړیوالو ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی ده. بلخو د پاکستان بانو چارو وزارت وایي چې د امریکایي سفارتخانه بیت المقدس ته د منتقلولو په اړه خبرونو اندېښمن کړي. په پاکستاني سینټ کې د ایوان مشر اهم پر دې خبرګون خودلې چې تفصیل یې زموږ خبریال رابی اکرم خان نه کوي.
پاکستان د امریکا له اړخه بیت المقدس یا یروشلم په رسمي توګه د اسرائیل سرخار تسلیمولو او هلته خپل سفارتخانه د منتقلولو د فیصلې مخالفت کړی دی. بیګانه وخته وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې دا فیصله د نړیوال او د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورسی ده. په بیان کې ویلي شوي چې د سفارتخانې منتقلي به د مقدس ښار د القدس شریف قانوني او تاریخي حیثیت بدل کړي. پاکستان ټینګار کړی چې امریکا د سر تر سره په خپلو فیصلې نظرثانی وکړي چې د ممکنه نتیجو مخنیوی وشي. وزیر اعظم هاوس بیان زیاتوي چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د دې صورتحال نوټس واخلي او د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق ته ګامونه اوچت کړي. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت هم ویلي چې د امریکایي سفارت بیت المقدس ته د منتقلولو خبرونو په اړه ورته اندېښنه ده. خارجه وزارت دا هم ویلي چې د فیصلې نه بنې یوازې د سیمې سولې او ثبات کوښښونه متاثرېږي، بلکې مشرقې وسطا کې د تلپاتې امن کوښښونو ته به نقصان رسي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي چې سفارتخانه منتقلولو سره به امریکا په عملی توګه د بیت المقدس حیثیت بدل کړي او دې سره به د دوه ریاستونو حل هم ختم شي. د پاکستان سیاستوالو لاړه هم د دې فیصلې غندنه شوي. په سینټ کې د ایوان مشر راجه سفرالحق په دې معاملې د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی غونډه د رابللو غوښتنه کړې. تیره ورځ د امریکې ولسمشر لخوا اعلان شوی و چې د تل ابیب نه د امریکې سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته منتقلوي او دا اقدام د امریکې ښه مفاد اسرائیل او د فلسطین ترمنځ امن په ځای کولو لپاره ضروري دی.
د رابی اکرم خان راپور تاسو واورئ. اوریدونکو، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واورئ چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. ډونلډ ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته منتقل کړي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام بیلابیل غبرګونونه راپارولي، خو ټرمپ ویلي چې دا اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن پر ځای کولو لپاره ضروري دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
د امریکا د ولسمش ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره دا اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. دوی وایي موږ نن بالاخره په ښکاره ومنله چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسي. ډونالد ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولته یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولي وو. د ټرمپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د 3 لسیزو هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په پام کې لري تر خپله وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له 3 تر 4 کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل ولسمشر ټرمپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې 80 هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې اعلان 2 ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان یو لوړ پوړی غړی هنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه په ښکاره یوه له هغو غیر مسؤلانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډېری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپېڅلې ګڼل کیږي. د ټرمپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټرمپ دا اقدام د خوښنۍ وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤلانه اقدام بللی دی.
ودونکو تاسې د پری بازاهر په راپور کې واردل چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده چې په غبرګون کې یې ډېر غبرګونونه مخې ته راغلي. هم په دې موضوع یو بل راپور لرو. د بیت المقدس یو لنډ تاریخ او د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه څومره ممکنه اغیز لرلی شي په دې اړه د اجمل آن راپور اورو.
د اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولي. په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې ښار ختیځه برخه چې د 1980 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکۍ چې تر ډېره د بیت المقدس پر زاړه ښار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلی ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرایلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرایلي ادارې لا د مخه په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرایلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې ښار یهود او فلسطیني اوسیدونکي هم آزاد شون کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړجاړی وایي او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د ده نږدې سلاکار دی د دې هڅو مشري کوي.
د بیت المقدس د یو لنډ تاریخ او همداراز په دغه سیمه کې د ډونلډ ټرمپ د سولې زو هلو ځلو په اړه تاسو د اجمل ان یو لنډ راپور واورېدو.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال رادیو ته وګورئ. اردن کو په منځنۍ کورم ایجنسی کې حکومت د جنکو تعلیم خکول لپاره د نوو یو شمیر سکولونو جوړولو او نورو ګامونو پرځ کولو پریکړه کړې. چارواکي وایي دا ګام یې لدې قبله کړی چې په دې سیمه کې د هلکانو پرتله د جنکو سکولونه کم دي او دوی غواړي چې د جنکو تعلیم ته اهم وده ورکړي. ځایي خلکو پر دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې خو دوی له حکومت غوښتي چې په بره او لاندې کورم ایجنسی کې اهم ورته ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبريال طارق رغزیرا کوي.
د منځنۍ کورمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم پرمختګ لپاره لس کلن پلانې تیار کړی دی. د تعلیم محکمې ځایي مشر احمد خان پرشا مشال لډیو ته ویل په دغه لس کلن پلان کې به تر شلو زیات نوي سکولونه د ضرورت پر بنیاد په مختلفو ځایونو کې جوړول شي. د تعلیم محکمې مشر زیاته کړه چې د دې ترڅنګ هلته به د نجونو ټولو سکولونو ته درجه هم ورکول کېږي چې ورسره د تعلیم په لړ کې به ډېر کمې پوره شي. احمد خان پرشا دا هم ویل په سیمه کې د نرناو په مقابل کې د نجونو تعلیم وزه ډیره خرابه ده ځکه چې هلته د هلکانو لپاره تر 15 جماعت پورې 95 او د نجونو لپاره 25 سکولونه دي.
95 سکولونه چې دي هغه میل دي او مشمالو بچیو دي کنه او د 25 سکولونه چې دي هغه دي جنکو سکولونه دي. نو دا یو دا درد والا خبره دي. دا تناسب برقرار نه دي ساتل الان کې هغه څه دي آبادی زیات تناسب سره هغه زنانه او بنی مشتمل دي. نو دې تعلیم ته ترجیح ورکول ضروری دي. نو دا موږ چولی دي انشاءالله لاس کول کې د چرا لکه سمایا دي کېدو کې انشاءالله دا پروګرام چلی.
بلخوا ځای سیدونکې پر دې ډېر خوشاله دي چې په سیمه کې حکومت د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې د اخستو فیصله کړې ده. د بڑا چنار ځای مشر ابرار حسین جانتوری وایي که حکومت غواړي چې هلته تعلیم په صحیح مانو کې وده وکړي نو تعلیم به ورته نور هم عام کول پکار وي.
تر شو ویلا سکول کې د کورمی ایجنسی حالات کوم تیر شول نو یقینا دغه علاقه ډیره زیاته د ترهګرۍ ښکار شوله چې اوی کې ټولو نه زیات اثر زمونږ په ایجوکیشن پرې وتلو. او که د منځنۍ کورمی حوالی سره مونږ د ایجوکیشن خبره وکړو نو دا دې نه مخکې هم ایجوکیشن کې ډیره لاندې پاتې وه. خو چې اوس حکومت دې حوالی سره کوم ګام پورته کړی دی زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې وړ دی. ورسره ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړولې لپاره دغه ګامونه دې په کوزه او بارا کورمی کې هم پورته کړي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې د سرکاري سکولونو شمیر تر 1500 پورې دی چې پکې تر 200 زیات سکولونه د نجونو دي. همدغه رنګ د کورمی په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیر و 80000 دی چې پکې تر 3000 پورې زنانه زده کوونکې دي.
تارک ورکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته وګستئ. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په وروستۍ نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او زه تاسو ته وایم چې موږ به هڅه کوو چې له خپلې خبریالې سره اهم پر دې اړه خبرې وکړو چې د ووټرانو یا رای اچونکو نړیواله ورځ منځل کیږي. نو موږ به هڅه کوو چې پر همدغې موضوع له خپلې خبریالې سره خبرې وکړو. پر دې سربېره د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو مقالې به هم تاسو ته وړاندې کوو. همداراز نړیوالو موضوعاتو باندې اهم راپورونه ستاسو لپاره لرو او کورنیو چې کوم موضوعات دي په دې اړه به اهم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. وخت شوه د 2:00 بجې او شاهین بونیری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود مشال لیډو ته ویلي د سوات په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. د کډوالې نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټې تر اوسه د 15 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15.5 لک بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستنېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روانه میاشت په پېښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړې او د دسمبر په 14 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ هم کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاطع خپل فکرمندي ښودلې ده او په سعودي عرب غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته دې په سمدستي توګه لارې پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د خوسي اغیانو پر ضد په درې کرنۍ جګړه کې دغه هیواد ته تلونکي لارې تړلې دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې دی. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو نورو هیوادونو پر انتقاد کړی دی او دغه اعلان غندنه کړې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې غوښتو اعلان کړی دی او د هنګري سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازي د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی.
اذن خو دا شاین بنره چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او څنګه چې وخت هم تاسو ویل چې د ووټرانو یا رایا چونکو نړیواله ورځ منځل کیږي. نو پر همدغه موضوع به خپل خبريالانو سره اهم خبرې کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره خسته رفتن جمع ته وکړي.
جنگ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې غیر قانوني مسله جوړولو کاروبار زیاتې دو سره په ملک کې دننه بدامنی لوټول مړینه اونور سټریټ کرائم یا په کوڅو کې جرمونو شریک زیاتوالی راغلی او د ملک امن ختم شوی دی. ادارې وایي چې د صورتحال ته په کتو وفاقي کابینې دا مسله بدلولو او لوړاندې جاری شوی د وسلې لایسنس پر ځای د نوې لایسنس منظوري ورکړې او غیر ممنوع وسلو په لایسنس کې د بندیز ختمولو فیصله هم کړې ده. ادارې په وینا چې د یو سروې مطابق دا وخت په پاکستان کې غیر قانوني وسلې شمیره 6 کروڑ زیاته ده. په کم کې تقریبا 2 کروڑ یوازې په کراچۍ کې جرم کوونکو کسانو سره ده. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمه او د پېښور خواوشا لرې پرتو سیمو کې هم د وسلې جوړولو کارخانې موجودې وي چې پکې زیاتره پوځي عملیاتو کې بندي شوې دي. ادارې وایي چې غیر ممنوع وسلو باندې د بندیز فیصله واپس اخیستل یو ښه خبره ده. د څه پس به چې د ملک ضرورتمند وګړي خپل حفاظت لپاره وړه وسله ځان سره ایښودی شي. ادارې خلک کوي چې د ګامونو سره سره حکومت له په کوڅو کې کېدونکو جرمونو مخنیوي او قانون پر ځای ساتلو لپاره پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې به مضبوط ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو فارم پالیسی مجله لیکي چې د امریکا دفاع وزارت هیڅ پلان نه لري چې پاکستان ته ورکړل کیدونکي فندونه جاری کړي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې د لوړپوړي مشر د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنې مهمه برخه لګولای سره
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په حواله ویل شوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هغه اقدامات نه دي پورته کړي کوم چې په کار ول. دغه وسله وال ډله په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو، افغان ملي اردو او په ولسي خلکو په بریدونو تورنه ده. مجلې کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورز د اسلام آباد سفر کړی و، خو امریکا پاکستان ته د کنګل شوي فنډز د بیا جاري کولو هیڅ پلان نه لري. مجلې کې تر شپږو میاشتو پورې هیڅ امکان نشته چې پاکستان ته فنډز جاري کړل شي، ځکه چې په اوړي کې جګړې بیا شروع کیږي. امریکایي چارواکي وایي کچري اوس فنډونه ورکړل شول نو دوی به ونه کړی شي چې د پاکستان د ژمنو جاج واخلي چې د حقانی شبکې وسله والو مخې نیولې ده. فارن پالیسي مجله لیکي چې په دې رسلو کې په پاکستان د فنډز ودرولو خبره شدت سره کېده چې ټرمپ ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي او د دغه ډلو پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاند لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارې او امریکایي فوج د نهې اورز اعلان کړی چې په غړو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو لوړ پورې مشر او نور وسلوال وجل دي. ورسمان د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې عمر بن خطاب د برصغیر لپاره د القاعده ډلې دوی مهم مشر وو. چارواکي وایي چې عمر خطاب په افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو بریدون لپاره طالبانو ته مشورې ورکولې. ورسمان د افغانستان استخباراتي ادارې د بیان حواله ورکړي او لیکلي دي چې په زابل او پکتیا کې په عملیاتو کې د القاعده ډلې تر اتیا پورې غړي وژل شوي دي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
ماشال رادیو ته وګستی اردن کو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان ویلی په نیویارک کې د یو ترک تاجر د مقدمې لاري امریکا د ترکیې د بلیک میل کولو هڅه کوي. ولسمشر اردغان زته کړي ترکیه د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو البته دا واضح ده چې امریکا د ترکی خلاف پلان لري. پر دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور لانی ساتي ملور.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي په نیویارک کې د یو ترک تاجر محمد حاکان اتیلا د مقدمې لاري امریکا له ترکیې سره چلبازی یا بلیک میلینګ کوي. د هلک بینک په مشر محمد حاکان اتیلا تور دی چې له ایران سره د امریکایي اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په برخه کې مرسته کړې ده. ولسمشر اردغان دا خبرې د دسمبر په 15مه په انکارا کې په داسې وخت کې کړي چې د امریکایي حکومت د یو مهم ګوا د بندیزونو لرې کولو منصوبه جوړونکي یو مبیناتن لخوا د محمد حاکان مقدمه په 15مه ورځ هم دوام درلود. ولسمشر اردغان زیاته کړه ترکیه د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیې خلاف پلانونه لري. ولسمشر اردغان دا هم اویل د ایران د بندیزونو د پیخه له قانون انصاف او تجارت سره هیڅ تعلق نه لري. بلخوا امریکایي سرنوال جون کیم د ترکی دا تورونه ناسم بللی دي چې د حکان مقدمه سیاسي محرکات دي. د ایران د بندیزونو په مقدمه کې د امریکایي حکومت مهم ګوا رضا سراب د دسمبر په 15مه ویلي کله هم حاکان ته رشوت نه دی ورکړی او نه هم حاکان ترې پیسې غوښتي دي. د بخښنې لپاره د سنو جرمونو منلو په بدل کې د سراب د معاهدې په حواله نوموړي د بهرنیو هیوادونو چارواکو سنو ادارو استازو ته د 2002 او 2018 کال ترمنځ موده کې د خپلو ذاتي ګټو تجارتي معاملو د حکومتي چارواکو بچ کولو لپاره بډې رشوتې ورکړې وې. د ترکی چارواکو د پلټنو لپاره لاغرستو راب سره اړه لرونکي ولس کسان اونیول چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په یاد مقدمه کې د گواهی ورکول لپاره رسا شو.
اوردونکو دا ونی سچمل چې تاسو ته د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور وړاندې کوو. ای پی خبری اجانس لیکي د یونیسف یا د ملګر ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د یو راپور لمخې په ایشیایي هیوادونو کې د هوا د ککړتیا له وجې د زیاتو وړو ماشومانو صحت له خطر سره مخ دی او باید دغه هیوادونه دې د مسلې ته زیات پام وکړي. د لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدرو.
ای پی خبری اجانس لیکي نوې ډیلی په نړۍ کې په هغو خارونو کې دی چې هوایي تر ټولو زیاته ککړه ده او دغه د ماشومانو لپاره خطرناکه ګرځول شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اړه اداره یونیسف په هوا کې د خطر په نوم په یو راپور کې لیکلي د ټولې نړۍ 18 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د یو کال نه کم دي پکې تر ټولو زیات 14 میلیونه په ایجیایي هیوادونو کې ژوند کوي چېرته چې د دوی لپاره هوا تر ټولو زیات اخیچنه ده. د د هوا د ککړتیا له وجې دغه ماشومانو ته مختلفې ناروغۍ لکه استما، ټوخی او د سینې د خرابېدو په شمول ګڼې نورې ناروغۍ کیږي. یونیسف په خپل راپور کې لیکي په داسې هېوادونو کې چې د زیاتو وړو ماشومانو لپاره هوا خطرناکه ګرځول شوې ده، په لومړي نمبر هند او په دویم چین دی. یونیسف ته هم لیکي د ماحول او چاپیریال د ککړتیا له وجې د ماشومانو ذهني او جسماني وده هم متاثره کیږي. هغه ماشومان چې زر زر ناروغه کیږي د نورو ماشومانو غوندې په ژوند کې پرمختللو کې مشکلات لري. د یونیسف تر مخه په یو شمېر هېوادونو کې کلي په ښارونو کې شاملېږي، کارخانې جوړېږي او د دغو کارخانو د لوګو او نورو کیمیاوي موادو په هوا کې د شاملېدو له وجې دغه خطر ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې په ګڼو هېوادونو کې کارخانې د داسې کیمیاوي موادو په سمه طریقه د ویستلو څه پلان نه لري چې انساني صحت ته نقصان رسوي. د دغه راپور لیکوال نیکولس ریس ای پی خبری ایجنسی ته وایي په هوا کې د زهریلو ګیسونو اخراج نه یوازې د ماشومانو ذهني او جسماني صحت متاثر کوي، بلکې دا د ماشومانو زده کړې، د دوی یاداشت، د ژبې زده کولو او دا شان په یو شمېر نورو صلاحیتونو هم اغیز کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ استولونکو زو اسلام آباد ته. تیر کال د پاکستان کامی هوایی شرکت پی ای ای یوه الوتکه پریوتی وه چې پکې څلوېښت کسان وژل شوي وو، چې پکې د اردو ژبې پخوانی سندرغاړی جون جمشید چې په دې وروستیو کې مذهبي سکالر وو تبلیغ ته تللی وو، هغه هم په دغه وژل شوو کسانو کې شامل وو. د دغه پیښې نن یو کال پوره کیږي. د دې پیښې د یو کال پوره کېدو په مناسبت نن په اسلام آباد کې د دغه وژل شوو کسانو خپلوانو د احتجاج پلان هم جوړ کړی دی. پر دې له خپل خبریال محمد عمران سره خبرې کوو. عمران، ستړي مشي او څه معلومات لري؟
مننه. څنګه تاسو وویل چې په نننۍ ورځ یو کال وړاندې په 2018 کې له چتراله اسلام آباد ته چې کوم د پی آی اے پاکستان د سرکاری چې کوم هوایي شرکت ته د هغې جهاز پی کې شپږ شپږ یو را روانو او د حویلی سیمې سره نږدې هغه پرېوتلو، په هغې کې اته څلوېښت کسان په دې کې وژل شوي وو، چې پکې یو څنګه چې تاسو ویل جنید جمشید چې د پاکستان یو نامتو وتلی سندرغاړی وو، بیا هغه تبلیغ ته تللی وو او بیا هغه نعتونه ویل شروع کړي وو. د دې تر څنګ په دغې کې یو چې کوم ډیپټي کمشنر وو اسامه وړایچ، نو هغه هم په دې کې سره د خپل کور ودانی هغه وژل شوی وو. اسلام خو ټول ته مهمه خبره دا ده نن چې دغه خلک راغونډېږي، نو دوی دا اعلان کړی دی چې بلکې دا غوښتنې کړي دي چې دغه پلټنې وشي چې مسله سوه، ستونزه سوه، ولې دا پېښه رامنځته شوله، ځکه چې تر اوسه پورې یو کال خو تیر شو خو دا ونه ویل شو چې دغه پېښې لامل سو، آیا او بیا د دې ذمهوار څوک دي، هغوی ته بیا څه کومه سزا ورکړل شوې ده یا نه ده ورکړل شوې. د دغه پېښې نه وروسته دا ویل شوي وو چې د دې جهاز یو انجن چې وو نو هغه کار نه کوو، خو دوی دا ګڼل چې په یو انجن باندې به هم دوی اسلام آباد ته رو رسیږي، نو دوی دا غوښتنه کوي چې دغه فیصله چا کړې وه، د دې هلته چې کوم ذمهوار دی، بیا د پی آی اے چې دلته کوم ذمهوار دی، نو هغې ته کومه سزا تر اوسه پورې ورکړل شوې ده. دا هر څه لا هم د پوښتنو لاندې اوس هم راځي، او په بیا د هغې نه وروسته دا اعلانونه هم شوي وو چې کوم مرستې به کېږي د دوی سره، د کورنیو سره، نو هغه مرستې هم لا نه دي شوي. نننۍ دغه مظاهرې چې شاوخوا دوه بجې یا دوه نیمې بجې به د پریس کلب اسلام آباد پریس کلب مخې ته کېږي، یو مقصد دا هم دی چې دغه وختنې هم وشي چې کومې وعده شوې لوزونه شوې هغه پوره کړې شي.
او دا هم راته عمران چې د چارواکو سره ستاسو خبرې شوې د غوښتنې خبرګون دی، هغه څه وایي؟
اصرار کومه وګورو نو نن په سحر د کراچۍ کې چې کوم مرکزی دفتر دی د پی آی اے، نو هلته دغه خلکو لپاره یو قسم له دستوره شوې ده، هلته د خلکو دعا شوې ده، یو ناستې او دستوره شوې ده. تر دې دمه کوم دغه چې سرکاري بیان دی یا موږ ورته رسمي توګه باندې جواب دی، نو هغه دی لخوا هیڅ کوم جواب مخې ته نه دی راغلی او نه دا ویل کېږي چې د دې لامل څه دی. او دغه هغه د مظاهره چې کوم کوي ټول چې کوم مدني فعالان دي نو هغه کوي او ورسره بیا دغه خلکو چې کوم وجل شوی دغه کورنۍ غړي بوي او مقصد هم دغه دی چې کوم رسمي توګه باندې ته ویل شي چې وجه سوا.
بالکل ډیره زیاته مننه استاذ نه محمد عمران وو د مشال دی خبر یا الله اسلام آباد موږ سره ټلیفون پکړ خو تاسو ورول چې ل چترال اسلام آباد ته راتلون کې د پی ای جهاز چې یو کال مخکې دغه پیښه رامخته شوې وه او دغه جهاز چې له چترال اسلام آباد راتلو نو د حویلیا سیمې سره پرېوتې وو چې پکې شاوخوا 30 کسان وژل شوي وو. د دغه وژل شوو کسانو خپلوانو نن په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی او دوی وایي چې هدف یې دا دی چې د دغه جهاز د پریوتو علت سو باید حکومت پر دې اړه دوی ته واضحه خبره وکړي. همداراز دوی دا هم وایي چې د دوی سره د مرستو ژمنه شوې وه د حکومت لخوا. اوریدونکو په اسلام آباد کې پاتې کیږو او زه خپله اصلاح هم وکړم چې نن د وټرانو یا رای اچونکو قامی ورځ په پاکستان کې مانځل کیږي. ډیره زیاته بخښنه غواړم دغه نړیواله ورځ نه ده لکه څنګه چې وختي ما ویلو بلکې دا قامی ورځ ده چې نن په پاکستان کې مانځل کیږي. هم پر دې ل خپل خبريالې رفت انجم سره خبر کو چې هم دا وخت موږ سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه ده. رفت ډیر ستړي مشي او که زمونږ اوریدونکو ته په دغه غړي معلومات ورکړي مننه بوي.
ډېر مننه اسرار ستاسو هم. بالکل په پاکستان کې د ووټرانو یا د رایه چونکو چې د کامی ورځ دا منځل کېږي د دې مقصد په خلکو کې پوهه اچول دي. وایي دا ویل دي چې دا د ووټ څه اهمیت دی او هغې خپل ووټ څنګه په ښه توګه استعمالولی شي او خپل او د خپل د ملک قسمت څنګه بدلولی شي. نو دا ورځ چې دا نن د پاکستان په مختلفو ځایونو کې چې منځل کېږي او الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا چې دې په اړه باندې مختلف ځایونو کې دستوري هم ټاکل شوي دي او په هغې کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان چې کوم غړي دي هغوی پکې ګډون کوي او خلکو ته دا پوهه ورکوي چې څنګه د خپل ووټ استعمال وکړي او د هغوی ووټ د راتلونکي لپاره څومره ضروري دي.
ما هم دغه پوښتنه ستاسو نه کوله چې تېر وختونو کې هم تاسو په دې موضوع باندې کار کړی دی او تاسو راپورونه رالیږلي دي او کېدای شي نن هم تاسو له پوهانو سره خبرې کړې وي پر دې موضوع. نو هغوی څه وایي چې د خلکو ووټ څومره اهمیت لري؟
اسرار پوهان هم د دې په فیور کې دي چې د یو کس ووټ څنګه د خپل دغه کس او د ملک په جمهوریت کې یو بدلون راوستی شي. خو اسرار دې سره سم د پاکستان ولسمشر هم لږ ساعت وړاندې په اسلام آباد کې یو غونډې ته د نننۍ ورځې په مناسبت سره یوه غونډه وایي کې دا وینا وه چې د پاکستان تکنیکي نظام او قانون تر هغې نامکمل دی تر څو چې د پاکستان ولس ووټ نه وی اچول خپل رائے نی ور کړو ځان د پاره د ملک د پاره هغه کسان نه وی ټاکلی چې دا ملک پر مختک خپل کردار لوبي او دا ملک چې د مخ مخ په وړاندې بوزي. هم ناشان کار په هان هم وای چې د پاکستاني ولس ووټ اچول ډیر دا وخت ډیر ضروری دی ځکه چې نړۍ سره څنګه تر څنګ چلې دو د پاره په پاکستان کې جمهوریت نظام څه په ود ور کول وی. اسره یو ټول نه مهمه خبره هغه ده چې دا وخت په پاکستان کې د ووټرانو پوهې په اړه او همدې سره سم د ښځو ووټرانو شمیره د سړو ووټرانو برابر راوستلو لپاره یو خصوصي مهم هم پیل کړی شوی دی او په دې کې به د ښځو شناختي کارډونه جوړول کېږي او هغوی به بیا رجسټر کېږي او هغوی ته به دا ویل کېږي چې د هغوی ووټ څومره ضروري دی او هغوی به خپل ووټ څنګه استعمالوي. نو دا هم په پاکستان کې دا روان دی دا کمپین او د 2013 کال اپریل میاشت پورې چې دا کمپین شروع وي.
سمه ډیره زیاته مننه استاذ نه د بشال ریډیو خبریال واره فتنجم تاسو معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د ووټرانو یا رای اچونکو کمی اورس مازل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته وغوښتي اردوونکو د خبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور څانګې لخوا د رواني میاشتې له 14 نیټې څخه د بیډمنټن سیالۍ په صوبای کچ شروع کیږي چې پکې د صوبې له 1400 ضلعو هلکان او جینکۍ لوبغاړي برخه اخلي. د لوبو او کلتور څانګوایي هدف یې نړۍ ته له پختونخوا د امن پیغام ورکول دي او د راتلونکو قامي او نړیوالو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب کول دي. نور تفصیل له پیښور د مشر ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور محکمې او چارواکي او د پېښور د لوبو څانګې مشر جمشید بلوچ دا چهارشنبه په ورځ مشال لیړو ته وویل چې دسمبر میاشت کې یوازې د پېښور لپاره د یو شمېر د لوبو او کلتوري هلې ځلې راټولې کړې دي چې مقصد یې د وړې کچې نه باصلاحیته ځوانان رامخته کول دي.
ہماری پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں.
ڈیرے منصوبے دے منصرا تاسو بہو گرے منگدلتا یوازی پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو دین علاوہ دا ٹول پی خور دا ہر یو یونین کونسل لپارا دا یونیم کرونا سیوا پنگے باندے دلو بسامانو نمونگ اخلو او چسم رہم پخکت کچا بیلا بیل لوب قارل دی یا نور صلیحت لرون کے زوانان حلکان جنکے دی حقی کی بیویشو. دین علاوہ یوشمر کلتوری پروگرامو نبہم کو چور سربا نڑیتا د پېښور یو خو مثبت اړخ هم اوخایو او هم د لوبو په ذریعه به یو وار بیا پېښور د ګلونو ښار جوړ کړو.
پھولوں کا شہر بنائیں.
دا خیبر پختونخوا د بیډمنټن ایسوسییشن جنرل سیکرټری محمد امجد خان مشال لیډو ته د 14 منټې نه په پېښور کې په صوبایي کچه د بیډمنټن د سیالیو په اخ لوویل
په دې چمپینشپ کې به 16 ډیسټریکټس په دې کې پارټیسپیشن کوي. د هر ډیسټریکټ نه به سلور میل پلیئرز راځي سلور فیمیل پلیئرز به راځي تقریبا 128 پلیئرز به دې ټورنمنټ ته راځي.
حیات خان چې د پاکستان او د خیبر پختونخوا د بیډمنټن ټیم کوچ دی وایي چې په پښتنو کې ډېر صلاحیت او توان شته دی.
زمون پختانوں کے خو ٹیلنٹ ڈیر دے کہو گورے پاکستان کی ٹیم نمبر ون زمون دا صوبے نہ دے یو غریب علاقے نہ دے پلوسے نہ دے زمون پاکستان نہ ٹیم نمبر ون چاغ نیوی کلی نہ دے آغا ہم اوس پا پاکستان کیم کی دی نو دا اورال او پدی غربت کی دا پاکستان خاص کر دا پیخور پختونخوا نامے شن کا پختانو یو میج خول دنیا دا.
دا خیبر پختونخوا دا بیڈمنٹن دا ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرٹری مشال لیڑو تو ویل
ټول نہ غٹ مقصد زمون سے کم دے نو آغا دا امن میسج دے زمون کا تاسو قتلی نو دوست روز کم دایو واقع شوی دا دہشت گرد ہے زمگا ملک چکم دینا دہشت گرد ہے بالکل تباہ کرے دے چمگا دنیا تا دا پیغام ورکو چی دلتا کہ دہشت گردیشتا دے خو مونگا پیس پل خلق کیو مونگا دہشت گرد نیو دین علاوہ زمگا سپورٹس پروموشن دے زکا چی دا ہیلدی ایکٹیویٹیز دا او بلا خبردار ہے چی ام پا دی ایونٹ کے با مونگا زمگا ٹیم سیلیکشن کی گی مونگ سر چکم ٹاپ ماندے لکان راش اگی بیا چکم نیشنل لیول ماندے کم ایونٹ کی گی دا دی مونگا اگا ایونٹس تا پار مونگا استو.
دا لوب محکمی دا ہم ویل چی ہم دسمبر میاش کے بعد دا سیکلو د سیکلو د زغل به هم په صوبای کې چاله کولی شي چې پکې به د هلکان علاوه جناکه سیکل زغلون کې لوبغاړي هم برخه اخلي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لډو ته وګرځي اردور کو د چرسدی د شوکدر او خوښا سیمو کروندګر وای پروس کال د غنو من په 225 روپۍ وو او دوی هیله لرله چې سږ کال به دغه بیا زیاته شوي وي. خو دوی په خبره دغه ریټ یا دغه نرخ 180 ته راټیټ کړل شوی دی کوم چې د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډو خبریال شان واستر زیاره کوي.
د شو قدر خوښ سیمو کروندګر وای چې سکل د غنو سرکاري نرخ ډیر کم مقرر شوی نو هغه به سرکاري ملونو ته غنی نه ورکوي او خپل غنی به غاڼای کوي. دوی وای چې پروس کال د غنو من په 225 روپۍ وو خو سکل په کار ده چې بیا زیاته کړي و 180 روپۍ من ته راټیټه کړي. کروندګر وای چې غنی کلیس فصل ده مانه پوره کال کې لویږي او بیا وټونه کوي نو خواري او خرڅونه پر زیات راځي. د کوډو کلی یو کروندګر ممتاز خان وای
چې یو جرب کې منګه د گزر روپو گنیا چو بیا دا یو جرب دو زل چی دیا گوڑی گی دا پا 3000 روپای جرب گوڑی شپک زر دا شولی بیا پا 2000 بانی تلی کئی بیا پا دی بانی دو زل مساله لگی دا اتو زر روپو مساله خو پا جرب بانی دسی خرچه رازی او بخری پی بیا دا پاس دی بیا دا پر زول بیل دی چی کچا که مات کاو پخا که مات کاو.
رجولی خان هم سهر وقتی دا گنو وات یاریبل شروع کردی او وی ول چی پا کار دا حکومت دا گنو بای زیاده کردی و کدا سنوا نهوی سر یوازنه لار دا گنو عبادول او دا گنو نا گوڑ جو ډول پاتې دي او ممکن ده چې په دې کې تاوان هم نوي.
نو موږ چې سوچو چې 6000 روپۍ وکړو 15 پزمن خرچه راشي په 15000 روپۍ د
زمیداری سم دکیږي پکاره چې موږ ته دا نرخ لږ زیات شي د دې آمدان د موږ ته غنه ملاویږي دې تر دا غانو خواري زګه یو روزي په خولي بریږي ګوډونه باقی او بخاري باقی بیا چې کال راشي نو هغه پیسې نه کوي
په شو قدر کې د ډیر شو کاردون را حسې د ګوډو د غنو بیوپاری او د شو قدر د کاروباریانو د اتحادیې سینیئر نائب صدر قلندر خان وای چې یوازې په شو قدر تحصیل کې د لسو زرو جرب او زیات ازمکه باندې غنی کارلې شي دول چې کروندګر دې د تاوان نه کزان بچ کوي نو غنی دې ګوډه کړي
اوس چې حکومت د دې غم نه کوي د دې کوم دا موږ روسته زو امریکای ته بزو جاپان ته بزو چرته بزو دا یو خدای هم دا خلک هم دې د حکومت منګ حکومت منو د حکومت کارکردګي منو خو چې دا غریب خلکو سره سکیږي دې ته موږ دې شي ته تیار یو ځکه چې زمونږ غوري نه او دې عام او زمیدارانو ته چې کم اس کم یو تنظیم جوړ کړي چې کم اس کم تاسو دې یو بل ته پوس خو کی کنه
او قلندر خان وای چې دا څو کلونه وشو چې زیاتره کروندګرو به سرکاري د چینو میلیونو له کني ورکول غانه یې ختمه کړې وي خدای وای چې کروندګر له تاوان ځان بچ کوي نو ګوړې دې غانه ته یو سي ځکه چې د ګوړې بیا هم زیاتوي او خوخیږي هم شنواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
اذن کو تاسو چې د شنواز ترغزی په راپور کې کمې د زمیدارانو ګیلې واوریدلې پر دغه غړه لا هم او چارواکو سن دی ویلي
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا کولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رادیو ته وګرځي اوردونکو زو کوز دیرتا په کلو او باندو کې د مشرانو کشران ترمنځ د ناستې روایت کڅه هم په ختمېدو دي خو د کوز دیر شاعر او لیکوال ساجد افغان هڅه کوي چې د روایت ژوندۍ وساتي نو موړي د خپل کور سره نږدې د شنو پټو په منځ کې یو چوپال په دې غره جوړ کړي چې هلته ځوانانو مشران کینی او په مازیګری کې د ناستې پخوانی روایت یو ور بیا راجوندي کړي تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې
ساجد افغان دغه چوپال په داسې یو ځای کې جوړ کړی چې سلور واړه اړخ ته شنه پټي او د املوکو باغونه دي همداراز د دې چوپال مخې ته سزای خالی په دې غرض پرېښودل شوی چې هلته د ډېرو خلکو د ناستې بندوبست کېدلی شي اوس هر مازیګر د کلي مشران ځوانان او ماشومان راغونډېږي هلته د مازیګر نه تر ماښامه ناست وي او پر موجوده حالاتو پښتو ژبه پښتون تاریخ پخوانی روایتو پر پخوانی کلتوري لوبو بحثونه کیږي 50 کلن ولی زرخان هم هر مازیګر د غونډې ترازی او د خپل وخت کیسې له کشرانو سره شریکوي خو دې ګیله کې څومره د پخوانی وخت ناستې وي د نوي دور ځوانان د هغې نه بې خبره دي او همدا وجه ده چې نه یوازې یو ښه روایت لمن زوړل شوی بلکې د نن وخت ډېر کشران له ولسي ثقافتي قصو او لوبو بې برخې پاتې شوي
او پخوا هغه وخت او غوبلو ته به خلک راغونډېده باغو به غونډون کا اجرو ته به راغونډېده ستار منګي به پکې غږېده لکه داسې یو ښکلی د عزت وخو د محبت وخو مقصد سهولت دونه نه و لکه دا اوس چې کم ملاویږي داسې سهولت نه و خو خوشحالي سکون زړونو ته ډېر زیات و
د یاد کلي یو دېرش کلن ځوان سید علي شاه خپله بدمرغي بولي چې د مشرانو سره د ناستې نه محرومه پاتې شوې خو اوس غواړي چې دغه ناستې یو وار بیا هم د دې ځای له لارې شروع کړي
په کوم عمر کې کتلې دی خو دومره سم نه دي زده کړې نه دي چې څه زده کړه مونږ اون وسه د ساجد افغان نه کوو لکه داسې نور دسې ټریډیشنل کارونه دي لکه کاغل شو شندا چوپړی شو نور دسې د زمونږ د جیب د داسې الفاظ دي چې موږ نه تقریبا هیر دي د دوه ټیکنالوژي باوجود د دې زیات تر نقصانات نن سبا سوشل میډیا دا ډېر ایجوکیشن دے دا باوجود زمون خپل جواب پات
دی زیرا جوړون کې لیکوال او د مزاحیه هایکوغان ول لپاره مشهور شاعر ساجد افغان هم هیلمند چې په دې ځای کې بغټوري ناشتي کیږي کوم چې بنې आवाज د ځوانانو او مشرانو ترمنز فاصله ختمي کی بلکې د خپل ژبې ثقافت او تاریخ نه به هم راتلونکي کول خبرو ساتي
دا چې ډيري خوشحالي وي چې هغه ثقافتونو سره تړلې شي او هغه ثقافتونو وس د ثقافت هغه رنگونه وس د مخې نزي نو ورس په ورس باندې هغه سره جبه هم خوريږي او چې جبه خوريږي ولس هم خوريږي نو دلته زمونږ چې دا وس کم دور دی نو زاده دومره ویلې شم چې وس خو څوک هیڅ نه کوي وس خو نوجوانان ک دو دوی یو ک یو یوي خو بس ته موبایل سره خبرې کوي او دا غي سره ناسي دا غي سره خپل ی خپل سات ته رہی خدا سي اجتماعي تور نه څوک را غونډيږي نه را ټوليږي نه چرته څه خبره کوي نه د ولس خبره کوي
ساجد او عزیز اوسیدون کی همدا هیله لري چې د دوی د دې کوشش مقصد دا دی چې نور خلک هم دې ته وه سید ځوانانو مشرانو را غونډېدو لپاره دا رنگ ځایونه جوړ کی او په دې مشيني دور کې د یو بل سره د کار ډکه خبرې وکي
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
هم څه دونه یې چې پیشتي مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے دیر چرچنو دیر گودوارو مکمل حفاظت مکان
زمنگا جنرل چٹونی دی پاگی مانی مخلیتون تر ٹکٹ ور کئی
دی بلاس کلی ہے مونگا پختل داو چکری دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خپرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه